د سهار لاس بجیش وی احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 پښنیو په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي وړاندې مو په پکتیکا کې له پوځي عملیاتو خبرو او د دې ولایت د امنیت په اړه نوي معلومات در سره شریکو د دې اوازو په ارتباط چې دایښ په هلمند کې شته کنه د دې ولایت د امنیت قمندان څرګندونې خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنګ زیڅ خبرو
سلام د امریکا دفاع وزارت وی هغه وسلوال کس د کابل په هوایي ډګر کې درې امریکایان وژلي د ملي اردو درشي پتن کړي او په ځوابي ډزو وژل شوی د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو 40 ساعتونو کې څلور څلوېښت وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې وژل شوی دي او پاکستانی چارواکي وی په سند ایالت کې پروند شیګانو په یو جماعت کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګ شپږ 15 کسان وژل شو سرکې د افغانستان خبرونه د امریکا دفاع وزارت وی هغه وسلوال کس چې د کابل په هوایي ډګر کې درې امریکایي قراردادیان ووژل د ملي اردو درېشي په تنکړې او په ځوابي ډزو ووژل شوی دی د پنټاګن دفاع یا دفاع وزارت ویان جان کربي پرون وویل د شوې حملې په اړه چې په نتیجه کې د الوتکې درې ملکي مستریان ووژل شول څېړنې پیل شوې دي طالبانو د هغې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي برید کوونکی د دوی ملګری و چې د پولیسو درېشي یې په تنکړې وه کربي وویل امریکا ته دا معلومات نشته چې په دې حمله کې د طالبانو رول تایید یا هم رد کړي د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو 8 ساعتونو کې څلور څلوېښت وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې وژل شوي دي دغه وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دا کسان په شپږو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي او 250 نور هم ژوبل دي د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې او شکمن وسلوال نیول شوي یو 33 کړۍ ماینونه شنډ او یو اندازه جنگي مهمات ترلاسه شوي دي د هلمند مدني ټولنې په لغمان کې ورسته به می حمله د افغانستان او دین د دښمنانو د سیسه او بلله د غې ټولنې په یو اعلامیه کې د جګړې لخکې لوغړو غوښتنه وکړه چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي په لغمان کې د پنځمې پرز دوه به می چاودنو شپارس کسان وژل او شپږ دیرش نورې ټپیان کړل چارواکي وایي ډیرې تلفات ملکانو ته اوختي د هلمند مدني ټولنې مشر تابه په خپل خبره کړې اعلامیه کې د پیښې عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه او د لغمان چروکی وی د غولایت ته ډیرای وسلوال نور ولایتونو ورزی د لغمان د والی ویان سرحدي زواک ازادي رادیو ته ویل د غوسلوال لغمان ته لبی لابلو در دروڅ خاوري او هلته اورانکاری فعالیتونه کوي
کوم اطلاع چې مخته را رسیدي په نتي جلسو کې په باس کیږي ډیرې د سدي چې هغه د گاونډي ولایتونو څخه دی ولایت ته په کملاري چې د درو لاري راوړي او د غوران کاروي ته دلته خپل فعالیت ادامه ورکوي
په لغمان کې د پنځمې پرز دوی به می حمله وشو چې لکبلې شپارس کسان وژل شول او شپږ درش نور ټپیان شول او دا هم په کابل کې د زینو بهرنی اسارو په وړاندې د افغانیو پیربای یو امریکایي ډالرو 500 افغاني درش پوله یو یورو 15 شپته افغانۍ 15 لخت پوله یو انګلیسي پوند 15 افغانۍ شپته پوله د سعودي یو ریال 15 افغانۍ ډیر شپوله زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 درې شپته افغانۍ به هم خرغلی پاکستانی چارواکي وایي په سند ایالت کې پروند شیګانو په یو جماعت کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګه شپږ 50 کسان وژل شول او تر 50 زیات نور ټپیان شول دغه بمی چاودنه د شکارپور خارګوټي په هغه سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو چې د کراچۍ د شمال په 401 کیلومتر کې پراته ده د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر شجر میمند ویل دا یو قوي چاودنه و
دی وای دا زوروره چاو د نوا پولیس چارواکي د پیښې ځای ته ورسېدلی او په دې اړه پلټنې کوي چې آیا دا ځانمرګي حمله وه کنه چاودیدونکي توکي د غلطه ځای په ځای شوي وو
د جند لا په نامه ډلې د دې حمله مسؤلیت منلای دی دغه سختري زی ډله وخت نا وخت پر اقلیت شګانو دغه ډول حمله کوي اسرائیل اعلان وکړ چې د يهودانو لپاره به 450 نوي میشت ځایونه ودان کړي اسرائیل دا کورونه د فلسطینیانو په اشغال شوی سیمو کې جوړوي د فلسطین د ازادي بخونکو غورزنګ او جګپوري چارواکي حنان اشراوي وویل یو ځل بیا د فلسطینیانو پر ژوند حقونو او خاور د اسرائیل د انتخاباتي کمپاین پر مهال تیرې کیږي په هغه اعلان کې چې د دې کورونو د جوړېدو لپاره شوې ده پکې الخلیل خار ته نږدې سیمې او د بیت المقدس یو شمیر حساس سیمې غوړه شوې دي په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل پر دې پلان اعتراض کړی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جنسا کې ویل زموږ په باور د يهودانو د میشت ځایونو جوړېدل غیر قانوني دي او د دوه دولتونو د جوړېدو له پلان سره په ټکر کې دي. جنسا کې هم دراز ویل چې د دې میشت ځایونو د جوړېدو اعلان سخت اندېښمن کړی و. ټاکل شوی ده چې د مارچ په 18 په اسرائیل کې انتخابات وشي او اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورمې دورې په مخه صدر اعظم شي. امریکا پوځي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د منځنۍ رتبې یو غړی چې په کیمیایي وسلو کې مهارت درلود تېره اونۍ د عراق په موسل کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزي قمانداني وایي ابو ملک تېره شنبه وژل شوی دی. د دې قمانداني په خبره ملک مخکې تر دې چې په 2015 میلادي کال کې په عراق کې له القاعده سره ملګری شي د کیمیایي وسلو د تولید په یو مرکز کې کار کاوه. سرچینه وایي ملک وروسته د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شو او د کیمیایي وسلو په برخه کې خپله تجربه ورسره شریکه کړه. چارواکي وایي دغه وژنه به د کیمیایي وسلو د تولید او استفادې په برخه کې د دې ډلې ظرفیت د لنډ وخت لپاره کم کړي. په موسل کې د نړیوال ائتلاف بمباری تیره اونۍ هم روانې وې. دغه ائتلاف د اگست له 8مې په سوریه او عراق کې د دې سخت دریزې ډلې پر اهدافو تر 2000 زیاتې هوایي حملې کړې دي. او ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بل اونۍ یوکرین ته سفر وکړي. دای به هلته د یوکرین له حکومت نه د امریکا ملاتړ په داسې حال کې څرګند کړي چې دا مهال د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلو بیلتون غوښتونکو سره جګړه او اوج ته رسیدلې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جن ساکي ویل جان کیری د پنځشنبې په ورځ کیف ته روانېږي او وروسته به د جرمني په مونټرن کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. داسې اوازې هم شته چې جان کیری ښایي د دې سفر په لړ کې موسکو ته هم لاړ شي. ساکي ویل پام کې نه ده چې جان کیری دی مسکو ته لاړ شي، خو ښایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره په جرمني کې د مونشن امنیتي کانفرنس پر مهال وګوري. جان کیری کچېری روسیې ته لاړ شي، دای بل لوړی علي رتبه امریکایي چارواکی وي چې تیر کال د یوکرين د بحران لپاره راهیسې دغه هیواد ته سفر کوي. نو د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او داعش ډلې په اړه نظر څرګند کړی. دا څرګندونې وړاندې په خبرونه کې خبرو. د هلمند امنیت قمندان په هلمند کې د داعش په اړه ازادي راډیو ته وویل
د منځنۍ د خلکو د وزارت په مطابق باندې تر اوسه پورې هلته داسې آثار او علایم چې د داعش خارجي ګروپونه یې داسې نشته.
د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې چارواکي د حکومت مخالف وسلوالو پر ضد د عملیاتو خبره کوي.
عملیات په دې ساحه کې تر اوسه هم په مخالفینو پسې روان دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم استرالیا ته رسیدلې.
افغانستان به د دې نه بعد د هانګ کانګ او د نیپال سره لوبې نه کوي. زمونږ ټولې لوبې به د فل ممبرانو سره وي.
د پاکستان په سند کې د شیاو په جماعت کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر زیات شوه دی او پروانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم خبرو. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی د داعش او طالبانو په ارتباط څرګندونه کړې دي او دغه دواړه ډلې سره پرتله کړې دي. په دې اړه تفصیل له خپل خبريال اسد الله لودین څخه اورو چې دغه اوس د اسدي رډو د کابل استودیو را سره دی. لودین صاحب، په دې اړه نور تفصیل څه شي دی؟
ډیره مننه چې بر صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د غرض د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند ویلي چې امریکا د په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې او د غرض د طالبانو ترمنځ فرق ویني. جن ساکي ویلي چې طالبان یا غي وسلوال دي او اسلامي دولت ډله یا داعش یو تروریستي ډله ده. د امریکایي چارواکو دغه سرګندونه په افغانستان کې هم بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپانو کې هم په دې اړه تفسیر راغلی دي. ځینې کتونکي وایي چې د امریکا دا دریس چې طالبان یا غي وسلوال بللي او داعش ترهګر بللي یا ترستان بللې دي، دا به په افغانستان کې د جګړې یو بل پړاو پیل کړي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د سرګندونې کړي خدای چې دغه سرګندونې یو برخه هم واورو.
وی سی ا ډیفرنس بټوین طالبان اند ایسل فار ایگزامپل، بټ اوبویسلی
دا وایي موږ د طالبان او اسلامي دولت ډلې ترمنځ توپیر وینو، خو ښکاره خبره ده چې اوس هم داسې بده پیښې کیږي چې موږ ته د اندېښنې وړ دي. زموږ تمرکز په دې دی چې د القاعده پاتې شونې له منځه یوسو او دا په افغانستان کې زموږ رسیدو د جاری پروسې یو برخه هم ده. البته باید وایم چې امریکا مخکې هم ځینې څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې نور طالبان دوی ته 2014 کال وروسته هدف نه دي، خو ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی د پاتې شونو ځواکونو په وړاندې ګواښ پېښ کړي او دغه راز د افغان ځواکونو په وړاندې، نو هغه به په افغانستان کې هدف ګرځوي. د امریکا د نوې دریس په اړه کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. همداشي بعد افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د ټلیفون په کرخ را سره دی. سیدی صاحب، که زما هغه غوري وای چې د امریکا دا نوې دریز تاسو څنګه ارزیابي کوي چې طالبان یاغي وسلوال او داعش ترهګر یا تروریستان بلل دي؟
زما په خبره چې امریکایان غواړي چې القاعده او داعش سره جګړه وکړي او غواړي چې د طالبانو سره خامخا تفاهم وکړي، یعنی مذاکره وکړي، د دې لپاره زمینه سازي کوي مخله مخ کې نه کوي. طالبان تروریستان نه دي، جنګي ډلې دي، چې جنګي ډلې ته له حقوقو د اعتبار نه لګانه او شتي په مخ کې امکانات شته، یعنی تروریستانو ته نشته. د دې لپاره غواړي چې دا دنیا ته وښيي چې دا تروریستان نه دي، دا جنګي ډلې دي، بیا نه کولی شي د دننه حکومت والا د ملي کې شریک شي او مذاکره وکړي. یعنی یو زمینه سازي کوي د مذاکراتو لپاره.
بله سید، څه فکر نه کوي چې له دې سره په افغانستان کې د جګړې پړاو پیل شل کز چې په ځینو ورسپانو کې هم په دې اړه تبصره شوې ده چې دا د افغانستان د جګړې د بل پړاو پیل دی د امریکایي چارواکو دا ډول دریز؟
زما باور دا دی چې پاکستانیان هم په شریکه امریکا ته چې طالبان ته نور تاسو تروریستان یا د تروریست خبرې پیږي، یو ځای وایي چې مخالفین بیا جنګي کوي دي، د دې لپاره چې هغه د نن په افغانستان کې حکومت په قدرت شریکولو کې زمینه برابر شي. دا د امریکایانو سیاست ته چې اوس اشاره کوي.
بل سید صاحب، له دې وړاندې هم ورته څرګندونې شوې او امریکا ویلي هغه طالبان چې دوی ته ګواښ نه وي هغوی به هدف نه ګرځوي، او اوس دا د داسې څرګندونې کوي چې طالبان ترهګر نه دي او پخوا همیشه دوی ته ترهګرو کلمه استعمالېدله. تاسو چې د طالبانو چارې هم له نږدې څارئ، له نږدې دا مسایل ګورئ، تعقیبوئ، څه فکر کوئ، آیا طالبان به اوس د سولې پروسې ته حاضر شي یا به له افغان حکومت سره سوله وکړي؟
د امریکایانو سره مذاکرات لري، هغه نه غواړي چې دولت افغانستان سره مذاکرات وکړي. ډېری د امریکایانو سره خبرې اترې لا روانې دي. د دې لپاره چې دا خبرې اترې نتیجې ته ورسېږي، امریکا مخکې له مخکې نه غواړي چې دوی په تور لست کې وي، د تروریست نوم په کې وي، د شرګر په کې وي. غواړي چې جنګي ډلې د جنګي ډلې خو د جنګي ډلو سره وشي، کوم مشکل نشته.
بله، او روسي پښتنه خاغلی سیدی، دا مخال ویل کیږي چې طالبان هم په څو ډلو وشل شوې دي او هغه کوم اهداف چې په افغانستان کې تعقیبوي بلا بلا ډلې خپل اهداف لري. تاسو په دې برخه کې څه وایي؟
زما باور دا ده چې طالبان په څو ډلو کې وشل شوې، هم هغه څوک چې طالبان ته رهبری کوي امکانات ورته دراوري، هغه په څو ډلو کې تقسیم نه ده. هغه ایسای تروسه مضبوط ده، راکوبل شي دا
بله کور آباد. سید صاحب ډیره مننه. شیبر صاحب، باید وایم چې تر اوسه افغان حکومت د امریکا د نوې دریس په اړه غبرګون نه دی ښودلې، او موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې د افغان حکومت دریز او غبرګون هم په دې برخه کې ولرو.
لودین صاحب مننه. له سیدی صاحب څخه مننه کوو. البته یو یادونه کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن دا خبره نه ده کړی چې طالبان یا غیاندي او داعش تروریستان. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي په سرګندونو کې هم یوازې دا خبره شوې ده چې طالبان او داعش سره توپیر لري، خو لکه څنګه چې زما همکار اسدالله الدین ورته اشاره وکړه، د کابل په نننیو خبرونو کې او په ځینو رسنیو کې دا خبره شوې ده چې امریکا دغو دواړو ډلو ته په دغه توپیر کتلې دي چې طالبان یا غیاندي او داعش تروریستان. د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې مسله ستاقيبو د هلمند امنیت قماندان هغه راپورونه رد کړل چې مولا عبدالرؤف د وسلوالو طالبانو لخوانی ول شوې دی. ویل کیږي چې دغه قماندان مولا عبدالرؤف د داعش لپاره په هلمند کې کار کوي، او حتی دا راپورونه هم خبره شوی وو چې مولا عبدالرؤف په افغانستان کې د داعش لمشانو څخه دی. نبی جان ملا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه رد کړي دي، خو ده وویل چې د معلوماتو له مخې د طالبانو دا مخکنی قمندان نه دی نیول شوی. له نبی جان ملا خیل سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله سنګزي مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د هلمند امنیت قمندان وویل
معلومات چې د خلکو منطقې نه کېږي او دروپ خادم ورته ویلي چې د منطقې خلکو ته علما ورته په هغه منطقه کې چې خلکو ته یې ویلي دي چې زه نه غواړم چې د آی اس آی په دستورو قمانده باندې خپل وطن وران کړم او دا د سیمې کې تشنج پیدا کړم. د منطقې د خلکو د نظراتو په مطابق باندې تر اوسه پورې هلته داسې آثار او علایم چې د داعش خارجي ګروپونه یا او دروپ د داعش له لارې پالنې توګه باندې
یعنی دغه رپورټونه تر کومه پورې اوس رښتیا کېدای شي چې واقعا ملا عبدالروف نیول شوی دی؟ ته په پام چې تاسو وویل چې دوی سره لانجې هم په همدغه مسایلو باندې راختلی وي.
دا لانجې خو د سیمې خلک له دینه خبر دي په همدغه مسایلو باندې دوی پوه دي او موږ سره موږ همکار سي پورون راغلی و دلته.
یعنی دغه ټولو مسایلو ته په کتو څومره پورې دغه اوازې او ګنګوسې رښتیا دي چې واقعا ملا عبدالروف د خپلو کسانو سره یو ځای د طالبانو له خوا نیول شوی وي؟
اطلاعات نخنه چې په محل کې مترا سره غوړي دي د دې باندې کې دورو او د دې نفر د خلاصو کې دو اطلاعات نه ته دي هغه منابع او دایمه ټول چې مدروب د خپل کورس دي نالان د منطقې ده نالان د کلی ده هغه د خپل کور شاوخوا هم د کمربندي دی پای بڼه اختیار کړی ده.
کجکی د خلکو د شورا د رئیس په اړه باندې څه معلومات دی ویل کیږي چې دا وژل شوی دی؟
منطقې په ځانګړي د شورا رئیس وو خدای پاک د شهادت قبول کړي هغه د مخکنیو بعضې مسایل پر اساس باندې دی د ترورستان دته جمع ماجی تور غلی او د دې منځ د ادا کولو په وخت کې مشالته راټولې.
د هلمند امنیت قمندان نبی جان ملا خیل وویل چې د ملا عبدالروف په نوم قمندان طالبانو په هلمند کې نه رینیولې.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت په هغو سیمو کې یې پوځي عملیات پیل کړي دي چې وسلوالو طالبانو پکې ځای نیولی و. د پکتیکا نوي ټاکل شوي والي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته تلفات اوښتي او زیاته اندازه مهمات یې هم نیول شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د پکتیکا چارواکي وایي دغه پوځي عملیات چې د بهرنیو پوځیانو هوایي بمباري هم ملګري وه د دې ولایت په ارګون ولسوالۍ کې سوي دي. د پکتیکا والی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د وسلو دیپوګانی جوړی کړی و چې د عملیاتو په نتیجه کې لمنځه وړل سوي دي. انجنیر عبدالکریم متین چې په وروستیو کې د پکتیکا د والی په توګه ټاکل سوی وایي چې د تازه معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو له هوایي بمباري څخه هم استفاده سوې ده چې په نتیجه کې د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوي دي.
هوائی بمباری کری او حالت مخالفین نامن ته وړي ولې دا چې څومره تعداد دي د حقیقت لای تر اوسه پورې مختلف در رسیدلې. عملیات په دې ساحه کې تر اوسه هم په مخالفینو پسې روان دي تر څو چې موږ ځان ښه مطمئن کړو چې هلته نور مخالفین نشته.
پکتیکا روان المریز کال د لویو بمی حملو شاهده وه. تر ټولو وروستۍ د لندې یا قوس په لومړیو کې په یحیی خیل ولسوالۍ کې ځن وژون کې برید و چې شاوخوا سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د همدې کال د چنګاښ یا سرطان میاشت په وروستیو کې بیا د ارګون ولسوالۍ په بازار کې یو ځن وژون کې برید شاوخوا نوي کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په دې ولایت کې د وسلوالو لخوا خال خال حمله هم کیږي چې کله ناکله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د پکتیکا نوی والی وایي په دې ولایت کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول مرکزونه لمنځه وړي او د امن د ټینګښت لپاره به په جدیت سره کار کوي.
د پکتیکا د والی سرګندونې مو د دغه ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه راپور کې واوریدي. بل لور ته د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ پر اساس په ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. لسیم زموږ همکار داود تپان راپور لري.
په پکتیکا کې د خاص کې د کمانډان عزیز الله کاروان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې دوی د پخوا په څیر جدي امنیتي ګواښونو سره نه دی مخ او د نورو ولایتونو په پرتله په ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی.
پکتیکا امن تر نورو ولایتونو څخه وینم بی تیار دی زړه نه تاسو ک چټي او ټیکسی کې سپار شي ورګونی سرحدي ولسوالۍ دی شکینه سرحدي ولسوالۍ دی تاسو کړای شي چې ترې لویا یو ټیکسی یو سلاچه موټر کې لور شي
نوموړی زیاتوي چې په دې ولایت کې د دوی پر ضد جنګیدونکو وسلوالې ډلې د مخامخ مقاومت ځواک له لاسه ورکړی دی او په خبره په ټوله پکتیکا کې د وسلوالو مرکزونه او ګروپونه له منځه وړل شوي دي.
مستقیم موږ د ستونزې نه لرو چې دلته تعلیم موږ مرکز ولرو، دلته تعلیم موږ یو داسې ګروپ ولرو چې دلته پات شي.
کاروان دا هم وایي چې په پکتیکا کې د امنیت د خوالي لوی لامل دا دی چې په دې ولایت کې د افغان امنیتي او ملکی ادارې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده.
د پکتیکا رهبری د پکتیکا امنیتي ځواکونه یا اردو یا مطلب پلس د خپل منځ کې امنګي لرو.
د په خبره په دې ورسته کې د ولایت نوې رهبری د سپارښتنو په اساس چې د دې ولایت د امنیتی وضعیت په اړه لري لام کېدلې شي امنیتی وضعیت تر دې ښه شي. کاروان دا خبره په داسې مال کوي چې څو نه وړاندې د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې ځانمرګي برید نږدې سلو کسو ته مرګ ژوبله واړوله او د چارو د کارپوهانو په خبره پرته د ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمی چاودنو په تیرو شپږو میاشتو کې په دې ولایت کې د کومې مخامخ جګړې راپور نه دی ورکړل شوی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
د سهار لو د ماشام تر وبجو پوری بیا ساجی رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی پټول افغانستان کې اوري. د ساجی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ټیم په اړه اوریدل شي. خووس د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د کلنی راپور په ارتباط چې په افغانستان کې د پولیسو لخوا د سرغړونو ملکی مرګ ژوبلې او د افغانستان سیاسي وضعیت ته پکې اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې اړه تفصیل له رضوان مراد څخه.
د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مسؤل وای افغان حکومت باید له بشری حقوقو څخه د سرغړونو د مخنیوي، د بشری حقوقو د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. فلم کاین په 2014 کال کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د هیومن رائټس واچ په کلنی ریپورت کې اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په دې هیواد کې لستونزو ډک سیاسي انتقال او ناڅرګند حالت هغه لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې لرلې دي. د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په کلنري ریپورت کې ویل شوی د امنیتي ځواکونو لخوا د شوو تیریو پر وړاندې مافیات اوس په دې هیواد کې په یو دود بدل شوی دی. په دې ریپورت کې په ځانګړي ډول د قندهار د پولیسو پر چلند انتقاد شوی او سیمه ییز پولیس یې له بشري حقوقو څخه په جدي او سترو سرغړونو تورن کړی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د کابل د ساحوي دفتر مسؤل شمس الله احمد زئی دا ریپورت تاییدوي او په هیواد کې له بشری حقوقو څخه د سرغړونو او زور زیاتی زیاتره پړه پر حکومت اچوي.
په هغه ټولنه کې چې قانون واکمن نه وي، دولتي واکمنۍ شتون ونه لري، هلته د مختلفو د بشري حقوقو د سرغړونو عیني شاهدان چاره وځي. انسانان وژل کېږي یا جنسي تېری کېږي یا اختطاف کېږي. بعضې مواردو کې دولتي کارکوونکي پکې یعنی مستقیم لاس لري. کله چې قانون واکمن شي بیا د قانون په وړاندې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق یو شانته کېږي.
هیومن رایټس واچ په خپل کلنی ریپورټ کې ویلي په 2014 کال کې په افغانستان کې خوځو حقونه له ګواخ سره مخامخو. د دې ریپورت لمخه تیر میلادي کال د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خزینه پولیسو فعالانو او کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو او دولت د خوځو پر ضد د تاوتریخوالی د مخنیوي د قانون په عملي کولو کې جدي ګامونه نه دي اخستي. په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو پر ضد د ګواخونو موضوع هم د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په ریپورت کې یاد شوې ده. د دې ریپورت لمخې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر افغان ژورنالستانو شاوخوا اتش په تبریدونه شوې دي. د بشري حقوقو د آسیا د برخې مسؤل فلم کین د دې ریپورت لارې پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د ښځو حقوقو ته جدي پام وکړي، د امنیتي ځواکونو لخوا د سرغړونو پوښتنه وکړي او د بشري حقوقو او د تیرو 14 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه شوې ژمنې عملي کړي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې 3 کیلومتر سړک د هشر په ډول جوړ شو دی. په دې اړه خپل خبريال الیاس دای څخور
د رخم په نوم د سړک 3 کیلومتر اوږدوالی او 40 متره بر لري.
د هلمند والی مرستیال وای دغه سړک جوړېدو ته د کلون رئیس د سیمې خلکو اجازه نه ورکوله. محمد جان رسول یار ازادي رادیو ته وویل د دې لارې د پرانیستل کېدو وروسته به د ښار جوړونې چارې د مستر پلان له مخې پر مخ ولاړې سي. د هلمند ښاروال محمد فضل صافي هم د سړک د جوړونې پر مهال رسنیو ته وویل د مختار لیرې سیمه به د لشکرګاه ښار سره ونښلول سي او هغه خلکو ته به هم ښاري خدمتونه ورسېږي چې وړاندې تر دې نه درلودل.
د دې وارډ سره جوړېدو سره به د مختار تر کیمپ او شرقي لشکر بازار د سیمه ټول د ښار سره وتړل شي او هغه د ښار پلان چې کوم پاسوې د پدې سیمه باندې تطبیقيږي پاسري بڼه به دا سرک ورغيږي په نږدې راتلونکي کې او کاریانو ته به سہولتونه منستر شي.
دا د دروخم د جادي په نامه باندې ده د 5 ویزرو څخه تر 10 زره کسان د دې سړک څخه استفاده کولای شي او 3 کیلومتر د دې اوږدوالی دی، 40 متر د دې سړک عرض دی.
ویل کېږي دغه سړک په ګڼمیشتو سیمو کې تیر شوی دی خو پر دې دولتي مځکه خلکو په ناقانونه ډول سرایونه او باغچه آبادې کړې وې. د لشکرګاه ښاروال وایي هغه کسان ته بدیل په نظر کې نیولی دی چې د سړک په باره اوږدوالي کې مځکې یا سرایونه له منځه تللي دي. د سیمې خلک هم د سړک په اړه ډول ډول نظرونه لري. د سیمې خلک وایي کورونو ته غځېدلې لارې لنډې شوې، کلی منظم شو او د خلکو د تګ راتګ اسانتیاوې هم برابرې شوې.
دغه کورونه چې په 40 متره سړک پاتې و دې خلکو ته خپل آکا حقوق نه رسېدلې ځکه دوی سړک نه علاقه وي، نو مشکلات ستونزې په دغه خاطر باندې زیاتې وې چې دا شارکونه توزیع شوي وو او د 40 متره خلک په نظر کې نه ونیول شوي.
دغه ګټه وکړي چې اول دا ګټه ده چې زه د خپل کور ته راتلم
شکولیسی. محمد الیاسی، د ازادۍ رادیو، هلمند.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره استرالیا ته ورسیده. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون له دغو لوبغاړو سره د کابل تر هوایي ډګر ولاړ. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 میلادي کال نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره پرون استرالیا ته روان شو. د 2015 میلادي کال د نړیوال جام سیالي د فبروري پر 15 په استرالیا او نیوزیلند کې پیلېږي. د کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام تر رسمي سیالیو مخکې به افغانستان 4 تمریناتي مسابقې ولري. افغانستان به لومړی رسمي نړیواله 50 اوره مسابقه د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې د فبروري پر 13 له بنگلاديش سره وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په 50 اوره نړیوالو مسابقو کې ګډون ډیر اهمیت لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ له ملي ټیم سره تر روانېدو مخکې وکتل او د بریا هیله یې ورته وکړه. دغه راز اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دغه ټیم له غړو سره وکتل او تر هوایي ډګر یې بدرګه کړل. د کرکټ په ډګر کې د افغانستان وروستي بریاوي او په څو مسابقو کې د نړۍ قوي ټیمونو ته ماتې ورکول زیاتو هیوادونو ته د حیرانۍ وړ وو او افغانستان وتوانید د کرکټ نړیوالې شورا پام هم ځان ته واړوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیله لري چې په استرالیا او نیوزیلند کې په یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې یو څو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د کرکټ ملي ټیم کیپټن محمد نبی اساخیل ژمنه کړې چې افغان ټیم به د 2015 میلادي کال په نړیوال جام کې ښه وځلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمدالله ژمن لیکي په هلمند کې دایښ نشته خو د هلمند په شمالي ولسوالیو کې امنیت ډیر خراب دی. حکمت الله حماس بیا له هلمند لیکلي دي عبدالروف خادم طالبانو نه دی نیولی او د اسلامي دولت ډله په هلمند کې فعال نه ده. عبدالرحیم کامدیش لیکي طالبان او دایښ امریکا جوړ کړی دي. او یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، نن سهار د لغمان په مرکز مهترلام کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر ونیول شو. امان الله د کندهار له جړې ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ په ولسوالۍ کې امنیت ډیر ښه دی، له دولته هیله ده چې په نورو سیمو کې هم همداسې امنیت ټینګ کړي. ولی محمد احمدی له غزنی لیکي، حکومت اربکیانو ته خوشاله و، خو اوس خلک له دې اربکیانو ډیر په عذاب دي. سروزای له کندهار لیکي، د نیش ولسوالۍ تر کندهار پورې لاره ډیره خرابه ده، دې ته باید توجه وشي. لاس په جو ډیر شته کې شپې لاند خبرونه له صفی الله سنګ زیست خاور.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغه وسلوال کس چې د کابل په هوایي ډګر کې درې امریکایي قراردادیان ووژل، د ملي اردو دریشي پتن کړې وه او په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې 44 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې وژل شوی دي. پاکستانی چارواکي وایي په سند ایالت کې پروند شيګانو په یو جماعت کې په بیو بمی چاودنه کې لکتر لګ شپک 50 کسان ووژل شول او تر 500 زیات نور ټپیان شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د منځنۍ رتبې یو غړی چې په کیمیاوي وسلو کې مهارت درلود تیر اونۍ د عراق موصل کې د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. او اسرائیل اعلان وکړ چې د يهودانو لپاره به 450 نوي میشت ځایونه ودان کړي. امریکا متحده ایالاتونو دغه اعلان باندې انتقاد کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو او بخشی د کابل چاپی خبرونو نن څه خبره کړې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپان خپل مطالب تر ډیره د ولسی جرګې لخوا د یو شمیر کاندید وزیرانو تاییدېدو او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه موضوعاتو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان رسپان په خپل لومړي مخ کې لیکلي، بریالي شوی وزیران باید په ادارو کې چاپلوس کارکونکي وپیژني. رسپان وایي لکه لنه چې ولسی جرګې اتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته د باور رایه ورکړه، اوس د دې چارواکو له کورونو سره د چاپلوسانو لیکې جوړې دي او غواړي مبارکي ورکړي. ورځپاڼې لیکلي، د تیر جمعې او پنځشنبه په ورځو چې رخصتي وه، ډیر دولتي کارکونکي د مبارکۍ په پلمه د وزیرانو کورونو ته ورغلي وو. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې ولسمشر به د وکیلانو تر راګرځېدو پورې څه کوي. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې ولسمشر باید د وکیلانو د رخصتۍ تر پایه وړ او مسلکي کسان د کابینې پاتې پوستونو ته معرفي کړي او دا کار باید داسې وي چې تیرې تیروتنې پکې تکرار نشي. لیکوال سپارښتنه کړې چې راتلونکي کاندید وزیران باید دوه تابعیتونه وي او تحصیلي اسناد بشپړ وي. مقاله لیکونکي ویلي، ولسمشر باید د وکیلانو د رخصتیو پر مهال ولایتونه له سرپرستانو خلاص کړي او پر ځای رسمي والیان مقرر کړي. وسا خپلواکي ورځپاڼه بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت د جوړېدو اعلان وکړ. ورځپاڼه په دې مطلب کې د اسلامي دولت د وایند ابو محمد العدناني په حواله لیکلي چې په دې ولایت کې له هند تر منځنۍ آسیا او ایران پورې سیمه داخليږي. وسا په دې مطلب کې لیکلي چې د دې ولایت والی د پاکستانی طالبانو مشر حافظ سعید او مرستیال مولا عبدالروف خادم ګڼل شوی دی. همدې ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د امریکا وروستی اعلان چې داعش ترهګر او طالبان وسلوال یاغیان بللي په هیواد کې د جګړې د بل پړاو پایل دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي د القاعده سپینګیر مشران اوس ویره لري چې داعش به یې ځای ونیسي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
خپل اډوکی چې شای دی، خپل اډوکی هم یو د وجود د نورو غړو په شان دی، یو ژوندۍ نسج دی چې د تر ټولو کلک دی.
د متخصص ډاکټر د څرګندونې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې تاسو په تفصیل اوریدل شئ. خوبوس به خبری برخی تا ادامه ورکو. جرمنی غواړي د ازبکستان لوی هوایی اډې استفاده کولو ته ادامه ورکړي. له دغې اډې په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته اکمالات کیږي. د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د جرمنی سفیر وایي له دې هوایی اډې د هغه تړون له مخې استفاده کوي چې په سپتمبر میاشت کې د جرمنی او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی دی. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم له افغانستان نړیوال ځواکونه تر ډیره وتلي، جرمني به لا هم د ازبکستان له یوې هوایي اړې استفادې ته ادامه ورکړي. په ازبکستان کې د جرمني سفیر نایتارت اوفیر ویسنګ پرون د دغه هیواد پلازمینه تاشکند کې وویل د هغه تړون له مخې چې په سپتمبر کې د جرمني او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی، جرمني غواړي له دې پوځي اډې کراخیستنې ته ادامه ورکړي. جرمني ځواکونو د ترمز له هوایي اډې چې د افغانستان پولي ته څیرمه پرته ده د خپلو اکمالاتو لپاره استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې له دې پوځي اډې ګټه اخیستنه د څومره وخت لپاره تمدید شوې ده. له دې پوځي اډې نه مخکې او نه به تر دې وروسته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره ګټه واخیستل سي. وروسته له هغې چې په 2001 میلادي کال کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړ، جرمني هم د ازبکستان له دې اډې ګټه اخیستنه پیل کړه. په تاشکند کې د جرمني سفیر وایي جرمني او ازبکستان د دې اډې قرارداد تمدید کړ. د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوالو 1600 ځواکونو یا ISAF خپل جنگي ماموریت د تیر میلادي کال په ډسمبر کې یعنی تیر میاشت پای ته ورسوه او د غوڅ ملاتړ په نامه خپل نوی غیر جنگي ماموریت پیل کړ. د دې ماموریت له مخې به په افغانستان کې ډیره بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي او سره مشورې به ورکوي. د 1200 او 1500 بهرنیو پوځیانو شمیر به د 2015 میلادي کال تر وروستیو پورې راکمیږي او په 2018 میلادي کال کې به د امریکا یوازې یو څو سرتیري په افغانستان کې پاتې وي چې د امریکا د سفارت او کنسولګریو ساتنه به کوي. جرمني تر امریکا او بریتانیا وروسته دریم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات پوځیان لري چې شمیر یې 1500 کسانو ته رسیږي. د آی کژوالټیز پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې د جرمني 450 تنه سرتیري په بیلابیلو حملو کې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د هډوکو د ناروغیو په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس به پاکستان ته ورشو. د پاکستان د سندیاله د شکارپور شار په لکه در نومي سیمه کې د شیګانو په وی امام بارګا یا جمعات کې د بمی چاودنې د وژل شو یو شمیر یو شپېته تنو ته ورسید. چارواکي وایي چې په دې چاودنې کې چې پرون وشوه 50 تنه ټپیان شوي هم دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو ته خبريال زبیح الله شفق راپور کړي.
د پاکستان د سند ایالت په شکارپور خارګوټی کې د شیګانو په یوه امام بارګا کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شو شمیر یو شپېتو ته پورته شوی دی. د سند د شکارپور خار د امنیتي او روغتیایي چارواکو په وینا د جمعې پر ورځ د خار په لکې در نومي سیمه کې د شیګانو په یوه امام بارګا کې دننه بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې تر دې د مالک تر لګه یو شپېته کسان وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي همداراز وایي چې په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم دي چې په دوی کې اوس هم د لسو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. ځایي پولیس وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه جوته نه ده چې آیا د یو ځانمرګې بریدو او که په امام بارګا کې چاودین کې مواد ځای پر ځای شوي وو. برید د ښار د ګڼې ګوڼې د یوې ډکې سیمې په امام بارګا کې شوی. د مولا علي په نامه دغه امام بارګا په دوو پوړو کې جوړه شوې چې د جمعې د لمانځه پر مهال ګڼ خلک پکې موجود وو او تر برید وروسته د امام بارګا ودانۍ نړېدلې ده. د سند صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل انعام میمن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډېره غټه چاودنه وه او تر هغه وروسته ځل بیا بے ګناه ملکی کسان په نخه کړي. د وایي دا یو ډېره ستره چاودنه وه. زموږ امنیتي ادارو پلټنې پیل کړي او هڅه کوي چې معلومه کړي چې آیا دا ځانمرګې بریدو که چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. لکه څنګه چې پاکستان دا مهال له تروریزم سره مخ دی او موږ د هغوی پر خلاف جنګ پیل کړی، نو تروریستان هڅه کوي چې زموږ پر جوماتونو، امام بارګا او مارکیټونو او نور ملکي ځایونو بریدونه وکړي او بې ګناه کسان ووژني. بلخوا د شکارپور ښار د پولیسو مشر رکیو میرانی وایي چې د پیښې سیمه یې محاصره کړې او د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د وایي موږ د پیښې او ورسره شاوخوا نورې سیمې محاصره کړې دي. پولیسو او نیمه پوځیانو ځای پر ځای مورچې نیولي، حالات یې کابو کړي تر څو بله کومه ناوړه پیښه رامنځته نه شي. د شکارپور ډیری اوسیدونکي شیعهګان او پاکستاني هندوان دي. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم د شیعهګانو پر امام بارګا او د هغوی پر مذهبي مشرانو بریدونه شوي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. بلخوا د جندلا په نامه د پاکستانی وسلوالو طالبانو یوې پخوانۍ ډلې چې سمو د مخکې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو ډلې ملاتړ اعلان کړی، په شکارپور کې پر امام بارګاه د برید مسولیت منلی دی. د دې ډلې وایان فهد مروت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا برید دوی کړی او هدف یې د شیعهګانو جوماتو. پاکستان د شیعهګانو سرتاسري شورا وحدت المسلمین پر امام بارګاه برید غندلی او په دې هیواد کې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمه له خبرونو خبر کړی.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اساني یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دی پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د هډوکو ماتیدل یا کسر، د لاسونو او پښو د بندونو یا مفصلونو د دردونو په اړه خبرې کوو. زنجیه سپایم او د اورتوپیدی د برخې ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش په سټډیو کې دی. نو لومړی ډاکټر صاحب ته خره لاسو
مهرباني مننه زم په خپل ورته ستا استاس همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو د خپل درانه سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. دوستانو، د هډوکو ماتیدل یو جدي ستونزه ده چې ډیری کسان د بیلابیلو لاملونو له امله ورسره مخ کیږي. کله چې په هډوکي کې له حد زیات زور راشي، د هډوکي بڼې ته بدلون ورکوي چې د حالت ته د هډوکي کسر یا ماتیدل ویل کیږي. د هډوکي د ماتیدو د نخو نخانو په اړه ډاکټران وایي چې درد د عادي جوړښت له منځه تلل د هډوکي د ماتیدو نخې نخانې دي. تاسو اوریدونکو هم د یادې موضوع په اړه د خبرونې ته ټلیفون وکړئ، ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو یادونه کوو چې د خبرونې په اوله برخه کې د هډوکو د کسر په اړه غږیږو، په دویمه برخه کې بیا به د لاسونو او پښو د بندونو یا مفصلونو په اړه معلومات درکړئ. ډاکټر صاحب بکتاش، که د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته د هډوکي د کسر په اړه که یو څه معلومات ورکړئ.
بله، په اوله کې زه غواړم چې خپل هډوکي په باره کې محترم اوریدونکو ته معلومات ورکم. اوله دا چې خپل هډوکي څه شی دی. خپل هډوکي هم یو د وجود د نورو غړو په شان دی، یو ژوندی نسج دی چې دا تر ټولو کلک دی او د خپل سو مهم وظایف دي. دغه جمله نه یو د خپل وجود ته د استقامت ورکول چې دا موږ تاسې ولاړیږو یا کینو، د استقامت یا خپل ولاړوالی دا استناد خپل وجود ته ورکوي. دا یو وظیفه ده. بل وظیفه یې د حیاتي غړو ساتنه ده، لکه زړه، سږي او یا مغز یا دماغ چې په هډوکو کې دننه هلته هغه کیږي، ساتل کیږي. او بله وظیفه یې د وینې جوړول دي. د وینې کرویات خپله په هغه هم په هډوکو کې جوړیږي. او بله وظیفه یې د مهمو منرالونو خصوصا کلسیم او فاسفیټ ذخیره کول دي، چې دا هم د هډوکي وظیفه ده. او بل دا چې خپل اډوکي د عضلات وظیفه اډوکو پورې اړه لري. یعنی دا چې عضلات خپل چې کله تقلص کوي، اډوکي سره خوري را خوري چې هغه کېږي. هماغه خپل وظیفه ده چې هر ځای زموږ ستاسو ګوتې یا لاسونه پښې او دا ټول خوځیږي او حرکت کوي یو معلوم نیت په لور. نو دا په مجموع کې یو خبره ډیره مهمه ده چې دا مونږ باید په دې باندې تعجب ونکړو چې اډوکي ولې ماتیږي. تعجب باید په دې وکړو چې اډوکي ولې نه ماتیږي، ځکه چې سره د دومره مختلفو هغې باندې چې هغه راځي، مثلا ضربه راځي په اډوکي باندې یا زور غواړي یا یو ځینه موږ تاسو ټوپ کوو یا وزن اوچتو یا منډې وو، په دې کې ولې د هډوکي نه ماتیږي. دا هر کله چې د هډوکي خپل یو
خاص اندازې پوری زور دی چې هغه اندازې پوری په د باندې کله فشار راځي دا د تا مشکل نه پیدا کیږي هغه هغه لري هغه توان لري چې هغه وزن په مقابل کې استقامت وکړي دا غي اندازې نه چې کله دا هغه اوچت شو نو بس تا کسر باندې مواجه کیږي
بلې ډاکټر صاحب ډېر زیات مننه یو اوریدون کې په لیکه کې لرو د بختن اخلو
ما د خپل تاسو باندې مننه غوښتنې جزما د غفخي اډوکې د زنګانو تر ډېر زیات کسر یې اخلي نو به یم چواله دیش کاله ویم صاحب
دویش کاله وی سکار کوي
اوس څه نه څه غواړي دا څه خبره ده کې دولت کې نو
څومره وخت کې چې دا درد درته پیدا شوه دا
ډېر اشوال نه سپیږي زیات درد کې څه کې درد کې نه کوم چواله
پړسو بم لري
نه پړسو نه لري خو درد ډېر زیات شدید درد لري
یو زنګون دې کا دواړه
نه نه یو زنګون دې
یو زنګون دې کله چې ډېر قط شي درد کوي یا دغه صفه عادي حالت کې ضربه خوړله دی کوم وخت کې مچ خوړلې تاو شوی درنه هغه وخت چې دا را پیدا شوی ده څنګه را پیدا شوی ده قلف نه پاتې کیږي چانه قط وی خلاص کی یا غاګ ولري او یا پقات کیدو کی بیا بیا نه خلاصيږي څنګه دسه خو مشکل باندې
نو شه نو شه ولري خو څنګه شدید درد راتلري پرسو سره یو کوم څه ځان کې دا پرې نه سري نه سي په لږه نه پوهیږي
زین دردونه د زنګنوي چې د یو ضربینه پس ورسته پیدا کیږي یعنی کله چې یو ضربه ویني یا توشي یا چت وزن سره نو هغه الته کومي غوخه چې دی په مثال غش کیږي نو دغه جوړیدل خپل یو خاص مرحله لري چې په دغه کې مثلا کله کله مونږ ته په تسره کې چې مثلا کمات هم نوې مونږ د غچو ته چاو چې نه د نور حرکت ونی کی او غلطه جوړ شي خو عام خلک ډیر دغه مسلې ته توجه نه کوي ځخه بشي نو دا مسله دوام پیدا کوي دا مثلا چلک پروغي دوشي دا بیا ور سره ګرځي یا بیا زور پکې کوم ځای نه چلک هغه کړي جوشي کړي یا بیرته شکیږي بیرته خرابيږي نو دغه مسله بیا دده بایس کیږي چې دا دردونه ډیر وخت پوري پاتې شي دا او ددنه بغیر هم نور یو سلسله التهابي یا غدي چې هغه ضرر ولې چپړسوب نه لري چې هغه کې دا پوخ د مفصل چده دا التهابي کیږي او دا غي د وجه نام بیا درد پیدا کیږي کپ یو زنګون کې وی کپ دواړو کې خو په هغه چې بیا هم دا ورور د اورتوپیدی د څنګه ډاکټر صاحبانو ته مراجعه وکي چې هغه چې د زنګون عکس واخیستل شي هغه نه بغیر ځینې ساختمانونه دي د دواړو د خپل زنګون د هغه چې د پاسنې او لندنی اډو کې ترمنس شمنس کې بولي نو هغه منسکونه کله کله ترزیز ویني او یا سری کیږي هغه کې هغه مشکلات وي هغه نور معایناتو ته ضرورت لري انشاء الله
ډاکټر صاحب کچری د مات هډوکی په خپل وخت درمل نه ونسی نو اوقيب به استاذ له نظر سي
مهمه ده چې سو هډوکی دی په وجود کې چې هغه د ماتیدونه پس کا په صحیح شکل باندې تداوی نشي هغه توریږي یعنی د د دام دام خلکو په اصطلاح د تتوروالي وای زنګ په حساب اډو کې باقی منده زې مړکیږي چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې غیر مسلکی کسان په دمن نه پیږي یو خو دا مشکل ده چې مثلا ما ته اډو کې کپ د سزي کې یا دا غواډو کې د جملو نه چې ماتې دو سره تورواله هغه ته مسکی او دا سره هغه کس شته کوم هغه دایمي پتوګه باندې هغه پاتې کیږي مایو پاتې کیږي او ځین نور هغه مات هغه کسرونه دی ماتوالی دی د اډوکو چې اغه که په صحیح توګه باندې زمونږ په حساب ارجاع نشي یعنی خپل اولنی شکل ته را نشي دا بیا کوک جوش خوري نو د اغه باندې کله چې هغه کوک شو نو بس بیا خپل وظیفه هم سم نشي اجرا کولای او دا مشکل په پخو کې وي د لانډوالي مشکل ورته پیدا کیږي او هغه نه بغیر زین اډو کې دي چې په هغه کې مونږ په اصطلاح نن یونین ورته وي یعنی چې زین اډو کې جوش نه کوي او د اډو کې په منس کې یو کاذب مفصل یا اضافي مفصل بل جوړیږي چې هغه هم په خپل ځکه خوځي راخوري
بلې شریف الله خپل واک له هلمند ولایت نه پړی کې ده السلام علیکم
چپل درد دم کبھی خوراک کون ڈوڑی چیتر ټایم کوي دا یو وخت مې کلک شي کوم څه یې هغه دا فکر ټایم کوي چې کله خوراک کوم
د ضرور دا د جامې مسله اکسلن د تبابت په حساب مربوط د استوماتولوژي مربوط کیږي او یا د جراحي واجه او فاکچر ته وي ام دي جامې ته د دا غي مربوط کیږي خو په مجموع کې کوم معلومات زله رم هغه ضرور ته وایم ځینی وخت چې هغه وي د په ضربه باندې او یا هغه باندې کوم تیز فشار باندې دا هم خپل یو مفصل دی مفصل یو د بل سره د کپسول په واسطه او نور پيونه دي یا هغه دی غوخه دي چې هغه یو د بل سره نخلولي وي نیولي وي سره په مغه نورمال حالت باندې په دغه ضربه یت شي باندې چې په هر مفصل باندې راشي د غوخه کې شاوخات د یو د کپسول د وش کیږي نو هغه نه پس د مفصل چره د غیر ثابت کیږي یعنی د هغه په حساب انستیبل کیږي نو هغه هغه سره نو دا بیا موږ سه پاتې وي کله چې د باندې فشار راځي د اندازې نه د خپل هغه چې د مفصل نه وځي بیرته خپل ځای ته راځي کړه پاره د د واج نه ده خو که مشکل ونه لري درد ډیر ونه لري نو دا دغه سه ورته سه مشکل نه پیخو یعنی انده د فار سه نقص نه ورته کوي خو که بیا د ځینې فازاب نو بیا کېده شي چې د واج او فقد جراحي ډاکټر سایوان ته مراجعه وکي ان شاء الله شاغور ورته د حل خلاره
من ولي ولا زابل ولایتنا سلام علیکم
و علیکم السلام جی خو جوړه
ډیر زیاته من مهرباني وکي
تا ډاکټر ته سلامونه وایم زاده خپل د خپل اسکاله کې زه یو مریض لرم د سټرکم پر سی بیا ډیر د وای په کوټه کې بیا د لیو ډاکټر ته نو ته دا د سټ پرسن دا ارډو کوي بیا زما چې نه زم ز درو کول دا هم د مخله شلم بي ول د غشن تر
خا دورو ته زباید وایم چې دا نه دا ډوکو مساله نه ده دا ډوکو مساله نه ده دا چې مکمل وجود ټول غوي پرسیدلې وي او یا نو دا مشکل امغه د ګردو مساله چې د مخیادونه وکړه لپس دا امغه مساله امکان لري چې ولري او یا ځین هغه مرز دي چې په مجموع کې وزایمه پرسو پیدا کوي نو دا د داخلي مربوط مرزي لري نو دا وروشه د داخلي محترم متخصصایبان ته مراجعه وکي ان شاء الله چې مشکل لري په معایناتو باندې البته معایناتو د شان ورته کوي او دا مشکل ان شاء الله چالي
دوستانو تاسو ته دونه کو چې د اورتوپیډي د برخي ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش سره په سټډیو کې د یو تاسو معلومات درکې یوسف خان لکندار نه سلام علیکم دوی اړیکه پېښه ډاکټر صاحب بکتاش آیا د ویټامین کمښت هم په وجود کې د هډوکو د ماتېدو یا کسر سبب کیږي کنه
د ویټامین خو نه نور د منرالو کمښت کیدای شي د ما مخکې ویل چې کسر کله چې د هډوکي د زور نه اضافه فشار په هډوکي باندې راشي د سبب د کسر کیږي اوس د هر شخص خپل د هډوکي مقاومت فرق لري په ځوانانو کې په ماشومانو کې او په لویانو کې چې هغه ډیر وي مثلا سنې لوړ وي دا ټول د هډوکي مقاومت پورې اړه لري چې دا د هډوکي مقاومت خپل د منرالونو د کلسیم فاسفیټ او کوم هغه نه چې دا جوړ شوی دي د دوه د کمغ د وژن او د سن د لوړوالي نه چې د وجود میتابولیزم په دغه حرکت کېږي نو دا هغه چې ویل کښې د ځوان سړی هډوکي قوي وي په دغه بډاګانو کې دا مثلا کمی خو بیا په هغه کسانو کې چې ډیر ګرځي یا مثلا ورزش کوي یا فزیکی فعالیتونه ډیر دي د هډوکي نسبت نور خلکو ته قوي وي نو دا مسله ډیر پکې مهم ده چې هم د خوراک هم د ورزش او د فزیکی فعالیت
بله عبدالمجید لنګرهار ولایت نه سلام علیکم
السلام علیکم
صاحب وعلیکم السلام مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلام علیکم
وعلیکم السلام
او دا څو سوال دي چې دا ګوتې چې څه
وکړې صحیح خبره ده مخې خبره ما مخې د ټلیفون نه یادونه وکړه لبیا تکرارم اډوکی کسو غوړ چې اډوکی خ قوي اوسېږي او زر د کسر سره مواجه نشي هغه خلک دی باید سوشانو ته وګونی سی په نظر کې ونیسي یو دا چې د ځوانینه په منظم ډول باندې د فزیکی فعالیت وظیفه ده چې دا مثلا کسوک سپورت کوي هغه بیله مسله او یا کاغینه بغیر د شپ روزانه پروګرام کې چې مثلا دغه چې د پخو تک مزل کول او مسله ده او یا هغه ده کوم کسان چې فزیکی فعالیت ډیر لري د دې خلکو اډوکی کلک وي اغینه بغیر د خپل د کلسیم د فاسفور د دې شایان مسله چې خوراک پوری مربوط کیږي او د کی شیدی مستې کرت د شایان ډیر مهم دي خصوصا په اطرافو کې چې کوم اندازې پوری از ما معلومات ده او زه خبر يم هغه کالته د کوم خلک چې غواوی لري یا غلری د کی د شیدی او مستې د شایان ډیر نارینه او تورکی او زنانه دې مسلې نه ډیر نه مستفید کیږي یعنی هغه استفاده نه ورزنه کوي ځکه د ډوکی نازکواله یا اوستیوپروزس چې موږ ورته وایو هغه چې یا د هغه د ډوکی کمزوري په دغه خلکو کې ډیر ده نو زه ټولو او ته خویندو میندو ته چې زما غاوري او هغوی غواوې لري حیوانات لري هغه لري دا چې په مساوي اندازه د نارینه وو سره دوی استفاده وکړي ځکه چې دوی د دوو مصرف د هغو نه ډېر ځکه چې دوی هغه چې دي د دوو هډوکي د سنف لوړېدو باندې د هورمون په حساب د هورمونو د دخالت د وجې نه هډوکي ضعیفه کیږي نو که دوی دغه مسله په نظر کې ونیسي هډوکي به انشاءالله کلک وي
بلې انشاءالله نو رضو یو بل اوریدونکي هم اخلو محمد ظاهر له زابل وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
مهرباني سلام آتا ته او تاسو ګران درنو د تاسو ساتو باندې کوم
وعلیکم السلام
دا چې مریض لري مدد د مو کولی نه خو دې نو وځي دا چې دا یې حالت نو د تاسو صاحب سمدا پښتنه د سیتو تر لاندې په او په نور محافظوي ډول باندې جواب غیر سړی څه وکړي نو سړی روغ پات
دا مسله یو لوی مسله ده چې یوازې په نارینه وو کې نه بلکې په زنانه وو کې هم رامنځته کیږي خصوصا د زنګنو دردونه دا یو بحث دی په د باندې لګ زرانه واچاو م سو پرې شبل ازم
bale bale
وطنوال بیا ته اغه نسی تماس نسی د زنګنو د درد په حساب دا چې کله چې سن لوړیږي تقریبا د سلويخت من د سلويخت 500 سنه پورته کیږي په زنګنو کې یو مشکل پیدا کیږي چې په طبي اصطلاح باندې ورته اوستیوارتروزس وایي او په عام اصطلاح باندې چې په فارسی کې ورته سیدګی د مفصل خلق وایي او په پښتو کې د مفصل خوړل کېدل یا دغه مسله ده چې دا مسله سو ریسک فاکتورونه لري یعنی چې په کوم کسانو کې دا ډیر پیدا کیږي یو دا مسله خپل غظروف یا کوم د مفصل سطح چې دا خوړل کیږي او د دغه د وجه نه چې دا تخریب کیږي بیا خپل اډوکی د اډوکی سره لګیږي او درد پیدا کوي دا اکثرا په هغه کسانو کې چې وزنونه ډیر وي په دې کسانو کې پیدا کیږي او په ډنګرو کې پیدا کیږي خدا په هغه وضعیت کې ده چې د خپل زنګنونه د وجود د وزن توان نور نه لري یا مثلا هغه په دروند وي د ودان د بدن وزن نو په دې کسانو کې دا پاغو کسانو کې بیا کم پیدا کیږي چې دی د زنګنو د عضلاتو فعالیت ډیر لري یا مثلا چې په دې کې ځینې سپورتونه دی هغه د کوم کسانو په نورمال ډول باندې کوي یا مثلا پیاده ګرځي یا هغه کوي خو چې وزن ډیر نه وي په هغه وخت کې دا ګرځي دا د خپل د ورون عضلات چې دی او لاندې د ساق عضلات چې د ورور ویلو یا د خپل د زنګانه شاوخوا عضلات دا عضلات ککله قوي وي نو دا خپل د دې مسلې نه مخنیوي کوي چې دا مفصلونه یو د بل سره د سي هغه شي تخریب شي او یا خراب شي او ککله دا هغه شو سره تخریب شول دا مسله ورته پیدا شول دا بیا 100 درجه لري چاوالو درجو کې چې کم وي لکه د ورور چې ویل چې کله چې غونډه ته یاد سه پوچت زی باندې د خطلو په وخت کې ورته پیدا کیږي نو دا کولای شي چې د سیو اوچت زی کینی چې هغه چې د زنګون نه پخ خپل پخ چې دا د زنګون نه خکته زړیدلې وي نو دا د خپل پخ سیده کوي او بیرته د پریدي قط کوي دا سپورت دواړو پخو ته د مثلا د ورځې دوه وري چې دا کار دی کی او یا دا مثلا یو لاس پنځه لاس ورځې چتیر شو نیمه نیمه کیلو وزن د په دواړو پخو پوري وتړي چې مثلا یو خلطه کې د شګې واچي په مغه نیمه کیلو اندازه باندې د پخو په بندو کې دوتړي دغه تمرین د کوي دغه مسله د سبب د قوی کېدو د عضلاتو د زنګون کیږي او دا اندا پروسه ډیر مخ کې زر مخې تنځي او که بیا په چا کې دا مسله ډیر وي هغه یعنی اخري تداوی بیا په خو به د سوي چې دا مفصل ته به جوش ورکولو چې نول قط نشي او په وسنۍ هغه کې سبب د تعویز د مفصل چې مفصل ورته بده
ما زم مفصل غورځول لازم ما ځوند د سکرپې دي چې ولاړی غم او چې پر اټیا پکې نن په منځ باندې دا صدا نسم کتواله ترپی کی درتی
کله شی زنګون باندې زربره شو یو تراوما ورته وارد شي دا د منسکو مساله چې کوم دا مخکمه ول چې دورون د اډوکی او د غنه د زنګون لاندې د اډوکی د دوړ وډوکی ترمن سختمانونه دي ګرد شکل لري شي منسکو ورته وي د دغه د سیر کیدو او یا کیدو سره دا مشکل پیدا کیږي چې دا په خاب یا فقط کې چې کله قط وی خلاصي ګوزی پورې بیا لک بند پاتې کیږي کبیرته خلاصي او ترقاری کوي غاک کوي او بیرته فقط کیدو سره هم دغه مشکل پیدا کیږي چې دا مسله قابل تداوی ده کدا منسک مثلا لګ اندازه پورې هغه قابل ترمیم او ګندل کیږي کنه مکمل استل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځی پونه کې